ماشام شپږ بجې شپې ولسمشر غنی طالبانو ته بلنه ورکړه چې د سولې نورې خبرې دې په کندهار کې وکړي. د ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې به د یو نورو موضوعاتو تفصیل واورئ. په سر کې خبرونه اسدالله لودین وړاندې کوي.
افغان ولسمشر طالبانو ته وویل چې له اوربنده باید ویرونه لري. د افغانستان د دولت مرکچی پلاوی وایي کابل کې سلام مشورې پیل کړي او د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون په کوید 19 ناروغي اخته شوی. بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس وایي که طالبان د پټکو وینه تویدنه ودروي شرطونه او غوښتنې به یې ومني. محمد اشرف غنی دا څرګندونې کندهار ته د خپل سفر پر مهال وکړې او وی ویل طالبان باید له اوربند ویره ونه لري.
نو دوی د وینې بنده کې چې موږ تاسو جوړه ولې ډارېږي د وینې بنده ول؟ اما پښتنه وځي چې سیاست کې ګډون وړي خو موږ تیار یو. افغانستان کې ځوان وړي په سر وسترګو ولس کې فکر کوي چې ځای لري په ځو کې راسي چې انتخابات.
خاغلی غنی وویل د طالبانو زرګونه زندانیان خلاص کړل خو د غډالې تاوتریخوالی کم نه کړ او په خبره یې داسې شرایطو کې ولس هم د طالبانو د نورو زندانیانو خوشی کولو ته رایه نه ورکوي. د بین الافغاني خبرو د وروستیو پرمختګونو پر مهال طالبانو تازه د 2000 نورو بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې. د خاغلی غنی د خبرو جزئیات په خبرونه کې اوریدلی شئ. له طالبانو سره د افغان دولت مرکچی پلاوی وایي کابل کې له سیاسي مشرانو او د مدني ټولنو له استازو سره سلام مشورې پیل کړې دي. د پلاوی مشر معصوم ستانکزي نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا مشورې به د افغانستان کې سولې او د جګړې پای ته رسولو ته لار پرانیزي. د بین الافغاني خبرو بل اړخ طالبان بیا پاکستان ته تللي او هلته د هغې هیواد له چارواکو سره لیده کاته کړي دي. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی طالبانو سره تر لیدو کتو وروسته ویلي ټول خواوې باید د تاوتریخوالي کمولو ته هڅه وکړي.
ماری خواهش ہے کہ اس میں ریڈکشن آئے
زموږ هله د چي شخړې کم شي تشدد کم شي خدا مسولیت یوازې طالبانو ته نشي راجه کېدای. ټول خواوې چې څومره دي هغوی به خپل نقش لوبوي.
کردار ادا کرنا ہوگا.
لدغه سفر سره هم حاله تیر مخام د پاکستان صدر اعظم او ولسمشر محمد اشرف غنی ټلیفوني خبري وکړي. ارګوي چې په دغه خبرو کې پاکستان د تاوتریخوالي داسې کمښت غوښتي چې اوربند ته لاره هواره کړي. د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم ادارې دغه هیواد کې د پاب جی انټرنیټي ګیم د بندولو پریکړه وکړه. اترانن په یو خبر پانه کې ویل چې دغه پریکړه له ولسی جرګې، حج او اوقاف وزارت او ګڼ شمیر نورو ښکېلو اړخونو سره د مشورې لمخې کړي. دوی د خپلې دې پریکړې لامل نه دی څرګند کړی خو ویلي دي چې د پاب جی په ګډون یو شمیر ګیمونه یا انټرنیټي لوبې د کارونکو په ځانګړې توګه ځوانانو او ماشومانو په ذهن بد اغېز کوي او باید مخې ونیول شي. له دې د ټولنیزو رسنیو ځینې کارونکو او یو شمیر دیني علماو ویلي پاب جی گیم کې د اسلام خلاف ځینې صحنې شته. د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت چارواکي وایي 13 تنه پناه غوښتونکي چې له جرمني استل شوي وو په یو الوتکه کې نن سهار کابل ته ورسېدل. د جرمني ډي پی ای خبري اجانس ویلي چې دا د 2014 کال د دسمبر له میاشتې راهیسې د افغانانو 43 ډله ده چې جرمني یې بیرته افغانستان ته استوي. جرمني تر اوسه ټول ټال 908 افغانان چې په هغه هیواد کې د پناه اخیستو غوښتنلیکونه رد شوي دي بیرته افغانستان ته استولي. یو شمیر نور اروپایي هیوادونو بیرته خپل هیواد ته د افغانانو د استولو پروسه پیل کړې. پرون چهارشنبه له اتریش او بلغاریا هم یوه ډله افغانان کابل ته واستول شول. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون په کوید 19 ناروغي اخته شوی. د فرانسې ولسمشر ایمانی په خپل بی پانه لیکلی د 23 کلن ماکرون د کورونا ماینه ورسته له هغه مثبت وخته چې بدن کې د دې ویروس لمړنۍ نښې نښانې ښکارا شوې. د راپورونو لمخې نوموړی به د وو ورځو په مخه قرنطین وي او همدې ګوښتوب کې به د دفتر چاري هم مخته وړي. فرانسا د کورونا د 2,400,000 مثبت پیښو په درلودلو د اروپا د هغو هیوادونو له ډلې دی چې دې ویروس ډېر زپلی دی. د غلطه شاو خوښ پته زره کسان په کورونا مړ شوی دی. د نړۍ په وټلو مشرانو کې له دې وړاندې د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم کورونا شوی دی. او امریکایي جمهوری پال سناتور تیټ کروز ډار څرګند کړی چې د امریکا نوی بندیزونه به اروپا ته د روسیې د ګازو د لیږدولو د لانجمنې نه لیکې د بشپړولو مخه ونیسي. کرملین غواړي چې د بالتیک په سمندرګي کې دغه تر اوبو لاندې پروژه ژر بشپړه کړي. د امریکا کانګرس د روانه میاشتې په پایل کې ولایي هاته تصویب کړ چې پکې پر هغو کمپنیو د بندیز لګول قوانین هم شامل دي چې د نورد سټریم د دون لیکو په پروژه کې د ښکېلو کښتیو خدمتونه لوړوي یا د دغه پروژې لپاره بیمه او یا هم د خدمتونو لپاره د اجازه سندونه ورکوي چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د ولایي هاته تصویب کړي هغه قانوني بڼه غوړه کوي.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
پر اټلونکو څلوي ساعتونو کې د افغانستان د یو شمېر سترو خارونو د هوا حالت چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې وړاندوینه کړې ده. کابل اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 8 چیټه منفي شپږ، هرات اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 14 چیټه صفر، مزار شریف اسمان برګ برګ د تودوخې لوړه درجه 8 چیټه منفي 2، کندهار به اسمان برګ وي د تودوخې لوړه درجه 14 چیټه منفي 1، او جلال آباد هم اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 14 چیټه 3.
شپږ بجې او شپږ دقیقې شوې. ولس مشر غنی یو ور بیا د اوربند خوشتنه وکړه.
نو دوی دې وینه باندې چې موږ څه چوغه ولې درېږي دې وینل باندې ولې.
کاناډا او ناروی وايي په افغانستان کې لا هم تاو تریخواله زیات دی. د نورستان د منډول اوسیدونکو د ټلیفوني شبکو خوشتنه کوي.
حتی شپږ ساعته پیاده راځي او د دواب ساحه کې خپل ټلیفوني مشکل اړیکو کې ساتي.
په نړۍ کې کورونا وایرس لا هم په خپرېدو دی. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل ولسمشر اشرف غنی کندهار ته تللی دی او نن په دغه ولایت کې له قومي مشرانو او چارواکو سره په خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې د سولې نوري خبرې دې په کندهار کې وکړي. د طالب بندیانو د خلاصون په اړه وویل 15,000 طالبان خوشی شول خو د وینې بهیدا کمه نه شوه. ولسمشر غنی پر طالبانو غږ وکړ چې اوربند وکړي او د جګړې له بس کولو ونه بیریږي. همدا شیبه په کندهار کې د ازادي رادیو خبریال صادق رښتینی د تلیفون لاره را سره دی. رښتینی صاحب، تاسو تر کله وایم ولسمشر غنی نور څه وویل؟
تروان صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. ولسمشر کندهار ته د سفر پر مهال د دنیا علمانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې وسلوال طالبان دي سیاست د زور لاره نه بلکې د خبرو لاره وکړي. نو موږ دغه راز وویل چې دوی چمتو دي چې د وسلوال طالبانو سره د خبرو بل پړاو په کندهار کې ترسره کړي. ولسمشر د کندهار تاریخي ارزښت په اشاره وویل چې د خبرو دا پړاو دی په خرقه شریف په میرویس نیکه زیارت او یا هم د احمد شاه بابا زیارت کې ترسره شي. ولسمشر په خپل وینا کې زیاته کړه چې دوی د 15,000 طالبانو په خوشی کولو سره د سولې په برخه کې خپل اراده ثابت کړه، خو وسلوال طالبانو نه یوازې دا چې اوربند یې بلکې وینه تویول نور هم زیات شو. ولسمشر په ټینګار سره وویل چې تر هغه به نور بندیان خوشی نه کړي تر څو چې اوربان نه وي سوی. د کندهار د امنیتي وضعیت په کتو په اشاره وویل چې د کندهار د افغانستان سیاسي زړه دی او د دغه ولایت امنیت ته توجه د حکومت اولیت دی. دا راز د دنیا علمانو د یوې غوښتنې او ستونزې ته په اشاره وویل چې ډېر ژر به د سرپناه لپاره دغه دنیا علمان ذکر ورکول شي. دا غونډه کې د ولسمشر ترڅنګ دغه لومړی مرستيال امر الله صالح هم څرګندونی وکړی. هغه وویل چې کتام وسبال طالبان لال قاعده شبکې سره اړیکې لري، خو دوی داسې اسناد په لاس کې لري چې طالبان وسام لال قاعده شبکې سره اړیکې لري. امر الله صالح وویل چې د دوی د سفر هدف د کندهار د امنیتي وضعیت ارزونه او د نږدې لیدنه و چې د امنیتي ځواکونو د بیلابیلو سرتیرو بریدملانو سره هم لیدنه درلوده. د وویل چې د دوی ټول شکایت یوازې د لوجستیکي ستونزو په برخه کې وو. دغه راز وویل چې د کندهار چارواکو ورته ویلي دي چې په ورستۍ جګړو کې د کندهار د بیلابیلو ولسوالیو څخه شاوخوا 15,000 کورنۍ بې ځای شوي دي. بله سروان صاحب،
بله ډیره زیاته مننه. کوربدان صادق رښتینی او په کندهار کې اوس په د ولسمشر غنی د څرګندونې سره واورو. وروسته په همدې موضوع د کندهار د سیاسي چارو له یو کارپو سره هم خبرې کوو.
نه ځکه چې وینه بنده نه شوه نو دوی دې وینه بنده کې سمګلاس چوغه ولې ډارېږي د وینل بندول اما پښتنه وزید په سیاست کې ګډون غواړي خو موږ تیار یو افغانستان کې ځوان غواړي په سر وسترګو د افغانستان ولس کې فکر کوي چې ځای لري په ځمو کې راسته انتخابات اما دې کې شک ملري چې مشرتابم عمومه توګه او خاصتا ولسمشره سولې ته ژمن ده ځکه د خدای جل شانه امر ده سول و خیر هغه سوله که ده هر افغان، ده هر ماشوم، ده هر عالم، ده هر وگری ده افغانستان به که عزتی او انشالله تعالی داره از این آخری خبرم تاسو قنداری ماماگانو تا ده زخپل درق رو نه والی سب گوختم، نه محب سب گوختم، نه نور و ملگر رو گوختم وایدی سب خودس لرزیده ده، ایده لرزیده و سرائی نده خوشحال خان در طول جنرالان زک درق رو قندار که خطری آقا خطر مپسر زن من قندار ده افغانستان لوید رده او داد رده ساتل کیدی
د ولسمشر غنی د څرګندونو یو برخه مو واوریدله. اوس په همدې موضوع په کندهار کې د سیاسي چارو لیو کارپو شاخلی احمد شاه سپر سره ژغیږو. سپر صاحب ارکلی درته وایم. لومړی ولسمشر غنی طالبانو ته بلنه ورکړه چې د سولې نوري خبرې دی په کندهار کې وکړي، څه فکر کوئ چې طالبان به دا بلنه ومني؟
تشکر مننه د سولې خبرې په داخل کې د افغانستان په کندهار او یا کمبل ولایت ګټورې تمامېدای شي په دوه دلیله. یو دا چې د بهرنیو ګاونډیو د دې اکثر به په خبرو کې نوکې کم وي او افغانان خپل منځوک سره جوړېدای شي. دوهمه خبره دا ده چې مصارف یې هم کمې پاغت، نو دا ګټوره ده اما مشکلات هم لري. ستونزې لري ځکه د افغانستان جګړه یوازې د افغانانو جنګ نه دی، په دې کې ګاونډیان، په دې کې د سیمې هیوادونه او د نړۍ هیوادونه شکیل دي. نو د دې دپاره چې دا خبرې و مذاکرات و افغانستان خصوصا کندهار ته رانقل شي، نو د هغوی نظرونه هم شرطي، هغوی باید په دې برخه کې خپله موافقه څرګنده کړي، بیا ممکنه ده. دوهم مشکل دا هم دی چې د طالبانو او دولت ترمنځ د داخل کلنی جګړې په ایران کې سخت دی چې ماجی راغلی ده. نو یو شی چې د مذاکراتو او بیا خاصتا په داخل کې د مذاکراتو د مختلفو د لارې خنډ دی، هغه بې باوري ده چې همدغې جګړې بې باوري د افغانانو ترمنځ زیاته کړې ده. نو دا چې ګامونه اوچتول دواړو لورو ته پکار دي چې په اوله مرحله کې د دوی ترمنځ بې باوري کمه شي.
بله، تاسو ویل چې دا مسله له ګاونډیو هیوادونو یا له نورو هیوادو سره هم ارتباط لري، څه فکر کوئ چې د نورو هیوادونو ملاحظه به په څه کې وي چې دا خبرې په داخل کې کیږي؟
نور هیوادونه خصوصا ګاونډیان د افغانستان د خلکو ګټې نه سنجي، هغوی یوازې د خپلو ګټو د لاسته راوړلو په فکر کې دي. د اکثرو پالیسي داسې ده چې په افغانستان کې نه امنی او بې ثباتي دوی د ځان په ګټه بولي، خو ځینې داسې هیوادونه هم شته چې هغه د افغانستان د ثبات لپاره هلې ځلې کوي. نو زما فکر دا دی هغه هیوادونه چې د خپل ثبات افغانستان په بې ثباتۍ کې ویني دا پالیسي نتیجه نه ورکوي، دا نادرسته پرېکړه یا پالیسي ده. دوی باید په خپله پالیسي کې تغیر راولي. هر وخت چې په ګاونډ کې او په منطقه کې او په نړۍ کې د افغانستان په مورد پالیسي بدله شوه او ټولو په دې برخه کې یو واحد دریز غوره کړي چې په افغانستان کې سوله د منطقې او د جهان په ګټه ده، نو په هغه صورت کې د سولې امکانات دي.
بله سپر صاحب، یوازې د کندهار خبره هم نه ده شوې، د افغانستان حکومت هم ولسمشر غنی هم د ملي امنیت شورا سلاحکار محب پیشنهاد کرده چې د افغانستان په هر نقطه کې که د طالبانو تر کنټرول لاندې ساحه هم وي دولت حاضر دی چې هلته د سولې خبرې وکړي. څه فکر کوئ چې طالبان به په نورو ساحو کې هم حاضر نه وي چې د سولې خبرې وکړي؟
فکر نه کوم، ځکه دغه دوه عاملین ډېر مهم دي. یو د بې باورۍ مسله چې په هېڅ ځای کې باور او اعتماد په طرفین ترمنځ ممکن نه وي، او دوهم د بهرنیو نظرونه ممکن په دې برخه کې مساعد نه وي. نو د دې دواړو په نتیجه کې ممکن خبرې افغانستان ته څنګه توریږي را نقل نه شي.
ډیر زیاته مننه د سیاسي چارو نظر خواند احمد شاه سپرو چې کندهار ته د ولسمشر غنی د سفر او د هغه د وړاندیز په ارتباط له ازادي رادیو سره خبرې کولې. ولسمشر غنی طالبانو ته بلنه ورکړې چې د سولې نوري خبرې دی په کندهار کې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
په کابل کې د ناروی او کاناډا سفارتونه وی له هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي اندازه زیاته ده. د دوغو سفارتونو چارواکي ټینګار کوي چې که اوربند وشي د سولې پیل شوی خبرې به بریالي شي. له بلې خوا یو شمېر ښځې اندېښنه شي چې د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتو په اړه معلومات ورسره نه شریکي شي. تفصیل د فیروزه عزیزی په راپور کې.
په کابل کې د ناروی او کاناډا سفارتونه وایي سره لدې چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، خو ورځ بلې ته د تاوتریخوالي کچه لوړیږي. د ناروی سفیر اولی اندرس په کابل کې د ښځو له لوري د سولې په تړاو په یوه جوړه سوې ناسته کې ټینګار وکړ چې لا هم د تاوتریخوالي کچه لوړه ده.
دا ملګرو ملتونو عمومي منشي خبرداري ورکړه چې په افغانستان کې په لوړ کچ تاوتریخوالی د سولې پر پروسی باور کمولای شي. موږ د خلکو د ژوند د ژغورلو او عامه باور د ساتلو لپاره د تاوتریخوالی د کمولو غوښتنه کوو.
دای ټینګار کوي کچېره طالبان اوربند وکړي د سولې پالیسوي خبرې به مثبت پایلې ورکړي. د ناروی سفیر وایي دراتلونکو کال د جنوري تر 15 میچ د مذاکراتو د دوهم پړاو د پایل نیټه ده. د دوړو لورو پلاو لپاره ښه فرصت دی چې دراتلونکو مذاکراتو لپاره بشپړ چمتووالی ونیسي. په دغه ناسته کې د کاناډا سفارت لمړي سکرټر ویشال کپور هم اندېښنه وښوده چې په وروستیو کې په افغانستان کې امنیتي پیښې زیاتې شوي چې په ډیری هغو کې ژورنالیستان پنهخه شوي دي. په کابل کې د اروپای اتحادیه د هیئت مرستیال هرناوز پاولز هم وویل چې د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ کوي. ښاغلی پاولز زیاته کړه چې افغان حکومت د سولې په برخه کې لرمنځته شویو فرصتونو لا ګټه واخلي ترڅو د پایدار سولې لپاره زمینه برابر شي. طالبانو د تاوتریخوالي او د بهرنیو هیوادونو د استازو د څرګندونو په اړه تازه څه نه دی ویلي، خو وړاندې ازادي راډیو ته د دغه ډلې ویاند سبیح الله مجاهد ویلي چې د دوی لوري د تیر په پرتله عملیات کم شوي دي. بلخو د سولې که د افغان خوځو د پیورتي مؤسسي غړي لیمی انوري چې د غناسته د دوی لوري جوړسوي او اندېښنه خو ده چې د سولې مذاکرات د تړول دروازو تر شا کیږي او افغان خوځو ته په اړه معلومات نشری کیږي.
خځې د برابر وګړو په توګه د هیواد د ټولو چارو په برخه کې د نظر ورکولو حق لري. لکه ځنه یوازې د حقوقو د حقونو په اړه یې، بلکې د هیواد د ټولو چارو په برخه کې باید ری نظر واخیستل شي. افغان دولت باید له نورو اسلامي هیوادو نو زده کړی چې څنګه یې د دیموکراسي او اسلام ترمنځ د توازن ساتلو مدیریت کې بریالي و. پایدار سولې ته د رسیدو لپاره د ټولنې په کچه او د شخړو د مخنیوي لپاره باید مصالحې میکانیزم جوړ شي.
بلخوا د هیواد لومړی میرمن بی بی ګل رولغنی هم له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې له سولې وروسته د ښځو د برخلیک په اړه اندېښنه ښودلې. میرمن غنی ویلي چې کچېرې موقت حکومت جوړ شي، اساسي قانون په خبره هغه قانوني سند چې د افغانستان د ښځو د برابرۍ ملاتړ کوي بدل بسی چې بیا به د ښځو ملاتړ له منځه لاړ شي. خو د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله د ښځو په دغه ناسته کې وویل چې د سولې په پروسه کې به د ځوانانو، ښځو او اقلیتونو په ګډون ټولو قشرونو ته ونډه ورکړل سي. په افغانستان کې د ننه د سولې په اړه دغه ډول څرګندونې او اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې له شاوخوا درې میاشتو خبرو وروسته د افغان دولت او طالبانو مرکچي پلاو دمه کړي او د افغان دولت مرکچي هیئت افغانستان ته راستون سوی. همدارنګه د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دغه ډلې یو لوړ پوړی هیئت په پاکستان کې له پاکستانی چارواکو سره په لیدو کاتو بوخت دی. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د نجونو او ښځو د مرموزو وژنو او اجباري ودونو په اړه اندیشنه شولې ده. په شمال کې د دې ادارې صحافي دفتر ویلي چې په بلخ، سمنګان او سرپل ولایتونو کې د نور تاوتریخوالي ترڅنګ د ښځو مرموز قتلونه هم زیات شوي دي. په دې اړه له بلخه د مجیب حبیب سی راپور واوري.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون په شمال کې د ښځو د قتل او اجباري ودونو په اړه اندېښنه څرګندوي. په شمال کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د صحافي دفتر د ښځو څانګې مشر هدیار مغان په دې اړه وایي چې د روان هجري کال په 9 میاشتو کې یوازې په بلخ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 1.5 پیښې ثبت شوې. هغه وایي چې په دریو شمالي ولایتونو کې د ښځو د مرموزو قتلونو 10 پیښې ثبت کړي چې نسبت تیر کال ته په کې څه باندې 15% زیات داغلی. ارمغان په خبره چې تیر کال په ټولیز ډول بلخ، سمنګان او سرپل ولایتونو کې د ښځو د قتل 25 پیښې ثبت کړې وې. هغه زیاته کړه
د سرپل بیشترین مورد قتل مو
په سرپل کې تر ټولو زیات د ښځو د قتلونو پیښې ثبت شوې او شمیر یې شل ته رسیدلی. په 1999 کال کې په سمنګان کې هم دوه قتلونه ثبت شوي. همداراز یوازې په بلخ کې د ښځو د اجباري او وړ عمر ودونو دولس پیښې ثبت شوي.
هدیار مغان وایي چې روان کال په سرپل او بلخ ولایتونو کې د ښځو د واړه عمر او اجباري ودونو ټولې پیښې شلو ته رسیږي. په بلخ کې د ښځو چارو ریاست د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په پرتله د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو بیل شمیر ثبت کړی دی. د بلخ د ښځو چارو ریاست وایي چې د 1999 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ټولې 315 پیښې ثبت کړي دي. د یاد بنسټ مشر شاهله حدید ازادي راډیو ته وویل چې په بلخ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې 15 موارد زیاتوالی راغلی دی. هغې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو اساسي لامل د ښځو د حقونو په اړه په کورنیو کې د حقوقي پوهاوي کموالی په ګوته کړ.
د لویدیز نورستان د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په افغانستان کې د ګرځند تلیفوني شبکو د فعالیت دوی لسیزې پوره شوې، خو د دوی په ولسوالۍ کې هم خلک له دې اسانتیا بې برخې دي. د دوی د ستونزې په اړه روح الله انوري راپور لري.
که د نورستان په منډول کې چاته د تلیفون کولو اړتیا پیښه شي، نو باید تر ګاونډۍ ولسوالۍ دوه پورې مزل وکړي او له هغه ځایه تلیفون وکړي. دا ځکه چې د نورستان په لویدیز کې تر مرکز لرې پرتې دې ولسوالۍ کې لا هم تلیفوني شبکه فعالیت نه لري. د منډول یو اوسیدونکی زبیر احمد وایي اوس چې د افغانستان په نورو سیمو کې تلیفون د اړیکو ټینګولو مهمه وسیله ګرځېدلې، د دوی په سیمه کې نشټوالی دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړی دي.
منډول ولسوالۍ کې د مخابراتي ستونزې او مخابراتي مشکلات به حد زیات دي. حتی یو کس د پوشال نه د منډول هغه پور نفوس ساحو نه 1 ساعت 2 ساعت پیاده روي یا حتی 6 ساعت پیاده راځي او د دواب ساحه کې خپل تلیفوني مشکل اړیکو کې ساتي.
محمد یعقوب د منډول ولسوالۍ بل اوسیدونکی دی. وایي په تیرو 20 کلونو کې د هیواد ډیرې سیمې د مخابراتي شبکو تر پوښښ لاندې راغلي او خلک یې د تلیفوني اسانتیاو برخمن شو، خو د منډول اوسیدونکي لا هم ترې بې برخې دي.
تقریبا 40 کاله د حکومت تیر شو، خو متاسفانه تر اوسه پورې منډول ولسوالۍ کې کوم د مخابراتو پایې نصب شوی نه دی. په منډول کې په مجموع کې لوی ولسوالۍ ده، د اتیا کلي دی. اتیا کلي کې یو شرکت د مخابراتو فعال نه دی. خلک ډیر ستونزو سره لاس او ګریوان دی.
چارواکي هم مني چې د نورستان په منډول کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې یا د ستونزه هواره کړي، خو هلته شته نام نه وي د کار مخه ډب کړي ده.
موږ د منډول ولسوالۍ په بخش کې دوه انتن د روشان د دوه کال په دې خو په پلان کې لرله، نه اخیستې مودي منظور سوې ده انتقال لپاره انتظار باسو. نو تر اوسه پورې موږ موافق سوې نه یو چې خپل د روشان دوه پای منډول ولسوالۍ کې ځای په ځای کوم، او دوه پای نورم پیشنهاد سوې ده چې سلور سي هغه د دواب او د منډول ولسوالۍ په مرز او د منډول ولسوالۍ په ساحات کې په نظر کې نیول سوې ده.
نورستان غرنې ولایت ته چې په کې د تګ راتګ لارې لا هم ستونزمن دي. پر دې سربیره د دې ځای اوسیدونکي وای د روغتیا او تعلیم په شمول په ګڼو برخو کې لپامه غورځول شوی دي.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د امریکا په متحده ایالاتونو او د نړۍ په یو شمیر نورو هیوادونو کې د کورونا او بعد تلفاتو شمیر مخ په زیاتېدو دی. په متحده ایالاتونو کې اټکل کیږي چې په راتلونکو اونیو کې به کورونا واکسین ګڼو خلکو ته تزریق شي، خو له دې سره سره به د اوسنیو ناروغانو له کبله د دې اخیستونکي ناروغۍ تلفات زیات شي. په اروپایي ټولنه کې بیا تمه ده چې ډېر ژر د واکسین ورکړه پیل شي. د موضوع تفصیل احمد شیبر وړاندې کوي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کووېډ 19 ناروغۍ د قربانیانو شمیر د چهارشنبې په ورځ یوې نوې لوړې کچې ته ورسید او روغتیایي چارواکو وویل چې د کورونا ویروس د واکسین د پیلېدو چارې په سمه روانې دي. د جانس هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې چې چهارشنبې خبرې شوې، د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا له امله د 24 ساعتونو په ترڅ کې د قربانیانو شمیر 3200 ته ورسید او د کورونا نوې مثبت پیښې تر 2500 واوښتې. د دې پیښو له 51 برخه په کالیفورنیا کې دي چې روغتونونه د بیروبار له امله له ستونزو سره مخامخ شوي دي. دا اومه ورځ ده چې په پرلهپسې ډول د کورونا تلفات په متحده ایالتونو کې په زیاتېدو دي، چې په اوسط ډول هره ورځ تر 2500 د ډیرو کسانو ژوند اخلي. د بستر شویو کسانو شمیره بیا 19 ورځې وشوې چې په زیاتېدو ده، او متخصصین خبرداری ورکوي چې د تلفاتو شمیرې به په راتلونکو اونیو کې لوړې وي. البته د واکسین ورکړه به هم په راتلونکو اونیو کې پسې زیاته شي. په یو شمېر نورو هیوادو کې هم د کووېډ 19 ناروغۍ پیښه په زیاتېدو ده. جنوبي کوریا خبر ورکړ چې نن پکې د کورونا د قربانیانو د تلفاتو شمیره تر بل هر وخت لوړه شوې ده. جاپان بیا نن وویل چې په پلازمېنې توکیو کې روغتیایي سیستم تر سخت فشار لاندې دی. سویډن بیا د کورونا وبا د دوهمې څپې له امله په تېره یوه اونۍ کې تر 1500 د ډېرو تلفاتو خبر ورکوي. جرمني پرون د 925 نویو تلفاتو خبر ورکړ. تاکل شوې ده چې نن د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د ویډیو کانفرنس له لارې د جرمني د بایون ټیک کمپنۍ له مشرانو سره خبرې وکړي. دې کمپنۍ د امریکا له فایزر کمپنۍ سره په ګډه د کورونا واکسین جوړ کړی دی. تمه ده چې جرمني سر له نوې اونۍ دا واکسین په خپله خاوره کې پیل کړي. د اروپا د دوا مؤسسې ویلي دي چې د فایزر بایون ټیک کمپنۍ د واکسین لپاره به د ډسمبر په 21 شین څراغ بل کړي. خو داس ویل کېدل چې تر دې به اته ورځې وروسته اروپایي ټولنه پریکړه کوي چې د واکسین ته اجازه ورکړي چې د اروپایي ټولنې په هیوادو کې تطبیق شي. د کورونا واکسین چې دوه ځله باید وشي په بریتانیا، د امریکا په متحده ایالاتونو او کاناډا کې خلکو ته ورکول کیږي. د نظر پوښتنو له مخې یو شمېر امریکایان د دې واکسین په اړه دوه زړې دي. تمه ده چې راتلونکې اونۍ د امریکا منتخب ولسمشر جو بایډن واکسین ترلاسه کړي. د ویلې دي چې دی به علني د خلکو مخکې واکسین وکړي چې امریکایان دې واکسین ته وهڅول شي. بایډن 88 کلن دی او کورونا ویروس د زړو لپاره ډیر خطرناک دی.
و موریدل چې د کورونا وایرس په نړۍ کې په خپرېدو دی او ډیر کسان ورڅخه مړه شوي دي، او ویره ده چې په راتلونکو وختونو کې نور ډیر کسان هم پرې اخته شي. دا وبا یوازې انسانان پرې نه اخته کیږي، حیواناتو ته هم سرایت کوي. د نړۍ په بیلوبیلو سیمو کې داسې راپورونه خپره شوي چې پیشو، سپی او یو شمېر نورو حیوانات هم په کورونا اخته شوي دي. د دې موضوع تفصیل هم احمد شیبر اوروي.
د اسپانیا د بارسلونا په ژوبڼ کې څلور زمریان چې د نومبر په میاشت کې په کووېډ 19 ناروغۍ اخته شوي وو ښه شوي دي. ژوبڼ په یو بیان کې ویلي دي چې درې زمری دي چې له دریو تر شپاړس کلونو پورې عمر لري، او یو یې زمری دی چې څلور کلن دی. په دې بیان کې راغلي دي چې دې زمریانو تیره میاشته سالنډۍ نقشې لرلې. بیا ډاکټرانو د دې څارویو درملنه داسې وکړه لکه دوی چې په انفلوئنزا اخته وي. د فرانس پریس اژانس په وینا د بارسلونا ژوبڼ په ورته وخت کې په نیویارک د برونکس ژوبڼ د څارویو له ډاکټرانو سره اړیکې ونیول او د هغوی له تجربو یې ګټه واخیسته. د اپریل په میاشت کې د برونکس ژوبڼ یو پړانګ په کورونا اخته شوی و. تر اوسه مینک یوازینی حیوان دی چې ویل کیږي له دې حیوان څخه انسان ته کورونا لیږدي، او د همدې لپاره په ډنمارک کې تر 10 میلیونه ډیر مینک څاروي ووژل شول. مینک وړ حیوان دی چې نږدې 1 کیلوګرام وزن لري او تر نیم متر لږ اوږد دی. د بارسلونا د ژوبڼ د زمریانو له ټوخي او نژي پرته نورې نقشې له دوو اونیو وروسته ورکې شوې، خو په دې موده کې د ژوبڼ ډاکټرانو او کارکوونکو هڅه کوله چې دوی په کورونا اخته نشي، او چې کله به زمریانو ته ورنږدې کېدل شیشهیي ماسکونه به یې اخوستل او ځانونه به یې پټول.
له دې سره زموږ دا خبري مجله پای ته ورسېده. خو دا